السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې په روستۍ خبری غړی کې زه نجیب امیر ساسو قربم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه ریپورتونه را سره دي کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به هم کتنه کوو فرهنګي او کلتوري ریپورتونه هم را سره دي دغه هر څه به تاسو در اورو په دې یو ساعت کې چې زه نجیب امیر مو قربم او د خبرونو ویان سره لمومن هم را سره دي او تخنیکی ډایرکټر مو اسحاق خان امیر دي نو را سره تم شئ په سر کې اورو خبرونه
خانسید ڈلی د خپل ویان وجل تائید کړل د بلوچستان وکیلانو د کوټه ځانمرګي برید پړه صوبای حکومتي کمیشن رد کړي او د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې یو نیم سلامتي پوستې وسلوالو طالبانو ته پریښي دي او زه خبرنو تفصیل د پاکستان او طالبانو د خانسه ډلې یو مهم مشر اعظم طارق وجل شوی د زیشان په نامه د یاد ډلې یو غړي لږ شی به وړاندې مشال ډو ته د خپل دغه مشر د وجنې تصدیق وکړ بلخوا افغانستان د پکتیکا ولایت د گورنر ویاند نبیول الله پیرخیل نن په دې اړه له مشال ډو سره په خبرو کې کڅه هم د اعظم طارق د نوم یادونه ونه کړه خو په دې ولایت کې یې د عملیاتو په اړه ویل
رشپا دی پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ د ډیورنډ فرضي کرښې په سفر نقطه منګریتب سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او دغه اصلاحي ځواکونو په هوایي برید کې یو لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي زموږ د کشتور قانونو د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې په دغو وژل شوو کې د القاعده شبکې او حقاني شبکې درې تنه مشهور قمندانان هم شامل دي خو په دې باندې کشتور قانونو کار کوي تر څو په ډاګه کې چې مشهور قمندانانو کې څوک دي خو یو لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي
په ډیر اسمل خان کې د پاکستان استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خود په شرط بیان مشال ډو ته ویل د پکتیکا په لمن سیمه کې بیګاش په د افغان او برنۍ ځواکونو په ګډ عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي چې په ګیره طریقې طالبان پاکستان د خانسید سجنا ډلې یو ویان اعظم طارق اهم وژل شوي په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي ځواکونو خو پر دې اړه الله هم څه نه دی ویلي د بلوچستان وکیلانو د کوټه ځانمرګي برید پاړه صوبای حکومتي کمیشن رد کړ او د حکومت پر ضد یې په ټول ملک کې د احتجاج پیلولو دړاکه کړې د بلوچستان بار کونسل د های کورټ وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجي نن په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د عدالتي کمیشن په جوړولو سره غواړي د کوټه د ځانمرګي برید پلټنې وځنډوي د غوښتنه وکړه چې د یاد برید تر شا لاس لرونکي دي زر تر زره ونیول شي بلخو د بلوچستان بار مرستیال مشر خلیل پانیزی نن مشال ډو ته ویل
منګل او جمعرات په ورځ بزمو سټرایکي په ورځ بزمو خپل ریلی را باسو بوکر تالی کیمپ به زمو ښه دغه علاوه ډیموستریشن درنه به مشکو یو کور کمیټه مو جوړه کله ولی دا مش د تحریک شکل ورکو او دا تحریک د ګر پاکستان کې بچلو مو
په کوټه کې د اتم اگست په ځانمرګي برید کې د څه باندې شپېته وکیلانو په ګډون درې اویا کسان وژل شوي وو د فاټا ګرن الاینس په نامه د قبایلي مشرانو یوې ډلې د فاټا اصلاحاتو مخالفت کړی وایي دوی ځان له صوبه غواړي د پېښور په باغناران کې دغه قبایلي مشرانو نن په یوه جرګه کې وویل چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل نه غواړي دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو آزاد حیثیت دې برقرار وساتل شي قبایلي مشرانو د فاټا لپاره د یوه کونسل یا شورا جوړولو هم غوښتنه وکړه دا رسول هغو چې د مرکزي حکومت لخوا ټاکل شوې فاټا اصلاحاتي کمیټې ویلي چې د قبایلي سیمو زیاتره ولس په خیبر پښتونخوا کې شامل د هند وزیر اعظم په پاکستان تور پورې کړی چې د ترګری په خورولو سره د ایشیا د بې ثباته کولو هڅې کوي نریندر مودي هوډ څرګند کړ چې په نړیواله کچه د پاکستان یوازې کولو لپاره به کار کوي د وزیر اعظم مودي لخوا پر پاکستان داری وکی له هغې وروستو کېږي چې د ستمبر په 13مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یوه کیم برید کې 13 پوځیان وژل شول هند دغه برید تور په پاکستان لګوي وزیر اعظم مودي پرون د وینا پر مهال ویل د پاکستان کړنې په هند بنګلادیش او افغانستان اغیز اچوي بلخو د پاکستان د بلوچستان وزارت ویاند نفیس زکریا دغه تورونه رد کړي د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې یو نیم سل امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته پرېښي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنیش نن مشاله ډوته ویل چې په هلمند ولایت کې یو اندازه امنیتي پوستې لاس په لاس شوي، خو اوس مهال بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسو کې دي. خو د هلمند والی حیات الله حیات له مشاله ډو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د یو سل پنځوس پوستو خبره تایید کړه. ویل چې په دې پوستو کې اته دېرش د ملي اردو او پاتې پولیس دي. مشاله ډو ته غوږېستی. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د شام په حلب کې فوځي بمباریو سخت اندېښمن کړي. دا خبره د بان کی مون ویان کړي. سټیفن ډیوجریک پرون ویل دوه ورځې وړاندې شامي فوځ د حلب ښار د نیولو لپاره د عملیاتو شروع کولو اعلان وکړ. د ده په خبره له دې وروستو پرله پسې د هوایي بریدونو راپورونه راځي چې په کې اور لګوونکي او داسې جدید وسله هم کارول کیږي چې په ځمکه دننه خپل هدف په نښه کولی شي. په عین حال کې شمی فعالان وایي په حلب کې د لسو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه پنځه څلوېښت کسان په دغه بمباریو کې وژل شوي دي. د جرمني چارواکي د دغه هیواد د ډوسل ډورف په هوایی ډګر کې د یوه جرمن د نیولو خبر ورکوي. د جرمني د وفاقي سرنوالي دفتر وایي دغه سړی له ترکی څخه د راستنېدو په وخت د اسلامي دولت وسلوالو په ډله کې د غړیتوب په ګمان نیول شوی دی. د جرمني وفاقي سرنوالي دفتر په یو بیان کې ویل شوی چې په دغه دویش کلن تن تور دی چې د 2015 کال د اګست په میاشت کې له داعش سره د یوځای کېدو لپاره شام ته تللی و. او اخیری خبر د کرکټ، دا مهال په بنگلاديش کې د کوربا هیواد او افغانستان ترمنځ په روان یو ورځنی نړیوال کرکټ میچ کې بنگلاديش په اته څلوېښتو اورونو کې د وو وکټو په تاوان 253 رنزونه جوړ کړي دي. نن بنگلاديش ټاس وګټو لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا اوته د مهال د مشال خبرونه.
دا مشال رادیو د اسرائیل موماندو چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې اوري. د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر اعظم طارق وژل شو. یو افغان چارواکي د شو عملیاتو په اړه داسې وایي: د بلوچستان قانون پوهانو د پراخو مظاهرو دړکه وکړه.
منگل او جمعرات پر ورځ به موږ سټرایکی په هغه ورځ به موږ خپلې ریلی راباسو. بوکر تالی کیمپ به موږغه دغه علاوه ډیمونسټریشن درنه به موږ کوو. ولی دا موږ د تحریک شکل ورکو او دا تحریک د ګر پاکستان کې به چلو. موږ
تحریک انصاف ګوند د نواز شریف خلاف په رایوند کې مظاهره کوي. د مومندو وروستۍ چاودنې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لمنځه وړي راپور پې لرو. پېښورې جړاګان وایي چې مړه شي څوک یې جنازه نه کوي.
قبر ہے موشو او کفن دپن ہے موشو خدا سا نڑم چکم زمنگ مولیاں نو اگے نہ پیدا کی کہ مولم دگا وچ زنو کوما کم چ علی شاہ جنازہ کڑے ون اگ پور خلق ان خطی دی خلق ور پور خان دی چت دی جلاگان مولائے
پدی سربیرا نور رپورٹونا حملہ رو د کرکٹ حال امر کو د افغانستان او د بنگلاديش ترمنز ہمدا شی بار کرکٹ لو بروان دا رسر اوسه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاره په www.mashalradio.com. رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې عملیات تر سره شوی دی او د دغه عملیاتو په ترس کې روستي رپورټونه وایي چې لس تنه طالبان وژل شوی دي او په دغه لسو کې د پاکستان د تحریک طالبان د مسجد ډلې ویان اعظم طارق هم شامل دی. روستي رپورټونه وایي چې د دغه ډلې سره تړاو لرونکي یو تن چې خپل نوم یې زیشان خود د مشال رادیو ته د نامعلوم ځای نه ټلیفون وکړ او ده هم دا ومنله چې د دوی د ډلې ویان اعظم طارق وژل شوی دی او دوی به د نوموړي پر ځای ډېر زر بل تن د ویان په توګه معرفي کړي. زموږ همکار سیلاب مسعود له ډېری اسماعیل خان نور حاله کوي.
په افغانستان کې د پکتیکا ولایت د گورنر وایون په پاکستان د رسمل خان کې د خفیا ادارې ذمہوار چارواکي او د پکتیکا په سیمه لامن کې د مسعود طالبانو ځنې باوري ذرایع مشال ریډیو ته وښولې دي چې 13:00 د لمن په سیمه کې د پاکستان مسعود په طالبانو کې برید شوی دی. په هغه کښې د وژلو طالبانو شمېر 10 کسانو ته ورسېده چې په کوم کښې د مسعود طالبانو د خانسید ډالې مهم کمانډر او د دغې ډالې وایون د اعظم طارق مسعود هم وژلی شوی دی. دغو ذرایع دا هم وویل چې په وژلي کسانو کښې د اعظم طارق مسعود یو زوی او نور د قطبي سولي وزیرستان طالبان شامل دي. په دغه باره کښې مشال ریډیو چې د افغانستان ولایت پکتیکا د گورنر وایوند نبی الله سره تماس ونیوه، هغوی هم ومنل چې په دغې برید کښې 10 کسان وژلي شوي دي چې کوم د القاعده او حقاني شبکې سره تعلق لري. وایوند د اعظم طارق مسعود او د وزیرستان د نورو طالبانو د وژلو اطلاع لا ورسېدلې نه وه.
امنیتي ځواکونه د ګډې همغږۍ د مرکز د معلوماتو له مخې تېره شپه افغان امنیتي ګډو ځواکونو په برید کښې وسله والو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښېده چې په دغه کښې د حقاني شبکې او القاعده غړي شامل دي. په لومړني معلوماتو کښې ویل کېږي چې 10 تنه وسله والو مخالفین د القاعده ډلې او د حقاني
شبکې پکې وژل شوي دي. اعظم طارق مسعود چې خپل نوم یې رئیس خان وه، د سولي وزیرستان باروند سیمې اوسېدونکی وه. په اردو کښې یې 16 پاس کړی، د سکول استاد وه او بیا وروسته تاریخ طالبان پاکستان ته ورګډ شه او د دغې تاریخ مرکزي وایوند وټاکه شه. اعظم طارق مسعود د وژلو کېدو په وخت د مسعود طالبانو وایوند وه. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان قانون پوهانو د صوبایي حکومت له لورې د 8 اګست د ځانمرګي پیښې د پلټنې په اړه جوړ کړل شوی کمیشن رد کړی دی. په ځانمرګي برید کې ټول 83 کسان وژل شوي وو چې 80 پکې ځایي وکیلانو. قانون پوهانو خبرداری ورکړی دی چې دوی به د حکومت پر ضد په ټول هیواد کې په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي. نور حال له کوټې نه ایوب ترینا کوي.
د بلوچستان وکیلانو د کار بندیز وروسته خپل احتجاج ختم کړی او د سبا ورځې څخه په عدالتو کې د کار پیل کولو اعلان کړی دی. د خبره د بلوچستان های کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجی نن په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ده کړې او ویل چې د 8 اګست د پیښې د پلټنې لپاره د صوبایي حکومت له لورې جوړ شوی کمیشن د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
دلته یو سو موټو ریفرنس په سپریم کورټ کې لګېدلی و، د هغې شنوایي په 10 تاریخه وه اور نه اوس بیا د بلې میاشت په 14 تاریخ په کوټه کې دی. نو دا چې د کوم جوډیشل کمیشن دی، دا هغه سو موټو ډیلی کېدنګو دپاره صوبایي حکومت جوړ کړی دی. جوډیشل کمیشن مطلب دا دی انکوائری، یو جوډیشل آرډر نه سي پاسه دی. په دې کې هغه انکوائری به دی صوبایي حکومت ته ورکړي اور صوبایي حکومت خو آلریډي فیلیر دی. نو دا سپریم کورټ کې دا شی چې پینډنګ دی هغه به جوډیشل آرډر هم پاسولی سي. سپریم کورټ ته فرض کړو یو سیکرټری راغواړي، شی راغواړي چې بای دا ریکارډ، هغه هلته سره انکوائری شروع ده. نو ډیلی ټیکټس دی هغه هغه څو پښتو کې ورته وایي چې لږ ځنډول دی، شایي فوري نه دی. نو د هغې د وجه چې دی دا دې سب مش بالکل رد کړی دی.
نوموړي زیاته کړه چې د سبا ورځې څخه به په ټولو عدالتو کې وکیلان د خپلو مقدمو په ترڅ کې پیښېږي او په اونۍ کې به یوازې 2 ورځې د احتجاج په توګه کار نه کوي. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل وایس چیرمن خلیل پالیزي راته وویل چې د احتجاج نوې لړۍ به په ټول هیواد کې خپره کړل شي.
منګل او جمعرات په ورځ به زموږ سټرایک، په هغه ورځ به موږ خپلې ریلی راباسو، بوکر تالی کیمپ به زموږغه، دغې علاوه ډیمونسټریشن درنه به موږ کوو. یو کور کمیټي مو جوړه کړه چې هغه پاکستان سطح باندې موږ له ګردو بار اسټریشنز بار کونسلز دوی سره موږ ملاقات کوو، ولې دا موږ د تحریک شکل ورکوو او دا تحریک د ګرد پاکستان کې به چلو. موږ نو سټارټ موږ له بلوچستان اخو، له هغې بعد بیا پنجاب وخواته لاهور زه خاص کر سټارټ اخو.
د سپریم کورټ د قانون پوهانو د اتحادیې مرستیال مشر عبدالله کاکړ د صوبې مشر سیکرتر ته ګوته نیولې او زیاته یې کړه.
کړه من کلفټ دا ونی سي گرفتاری کی عدالت مخه مخه مخ سي دویم چې مو مسکوي بیا دا څنګه کاروای نه وسی دا دغه دغه تر اوسه خیر دی وی پیسې یو ګامم نه دی خسته چې موږ سي خسي خبرو کو تر ګوډه غټه خبره چې دا په چیف سیکرټری کې دا هغه نه غواړي چې په بلوچستان کې امن لاسي په بلوچستان کې خلک روغ ډوډۍ وخوري ما غوږ زورتوم ولې مالته د بلوچستان هډ اف د سټیټ یې مال ګورنمنت ودی کې نه دی ملامت نه مشبل چاته ملامت یا ویلی سو دا ته ټیک دی دونی کرپشن کیږي دا بل د ستا زیاله سایه کیږي تر ګوډه غټه مسله چې دا د بلوچستان د چیف سیکرټری غم ده
د تیری میاست په اته منیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځان مرګي بریټ سوی وو په بریټ کې د شپېتو څخه د زیات وکیلانو په ګډون درو اویا کسان وژل شوی وو په هغه کې دوه خبري اعلان هم شامل وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د پاکستان تحریک انصاف غنوي چې د رواني میاشتې په دیرشمه نیټه به د رایوند په لوري احتجاجي مارش کوي تر څو چې حکمرانان ځانونه احتساب ته وړاندې نه کړي نو تر هغه به د قسمه مظاهره دوام ولري د رواني میاشتې په دریمه نیټه هم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې احتساب مارچ په نوم مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کوله چې په نامه اسنادو پلټنه دې وکړي له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړی شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د پاناما اسنادو مخې ته راتللو وروسته دا په ډاګه شوه چې د ملک وزیر اعظم او د هغې بچی په درغلو کې ککړ دي او ګوند یې د اولې ورځې راهسې دا غوښتنه کوله چې د وزیر اعظم نواز شریف د احتساب وکړی شي د نوموړي په وینا چې حکومت ته یو شمیر موقع ورکړي چې د پاناما اسنادو لړ کې د لومبې د وزیر اعظم څخه پلټنې شروع کړي خو تر دې دمه یې غوښتنو ته هیڅ توجه ورنه کړې شوه نو مجبور ورن دوی یو وار بیا سړکونو ته راووتل
مقصد باندې چې دا د منیسټر کور ته تک دی دا یو ټوکن دغه دی چې هغه څنګه راغلی چې هغه یې مالات دي او دا مالات چې دا د کوم تاسو باندې جوړ شوی
دروانی میاشتې په درې منیټه هم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې و د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو د تحریک انصاف د رایوند مارچ په حق لوايي
مونږ خو دې هدا پورې مخالفت کړو چې دا چا کورتا یا داسې زیاتیات شهید دي تاسو په کار سیاست کې پروټیسټ د اړیو پاتې خپل حق ته او پارلیمنت کې کومه پناما لی سټیو از باندې خو مضبوط احتجاج کړی وي داګه به زیات سره
د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې عمران خان خود وفاقي حکومت پر ضد احتجاج کوي خو په خیبر پښتونخوا کې ورته درغلي په نظر ناراضي
عمران خان د درې خبرې کوي هغه وایي زه د کرپشن خلاف حکومت مجبورو ما چې قانون نو حکومت خو په دې نه مجبوريږي اپا پارلیمنت کی مجبوری کی وا او دوی مدار دا کرپشن زنګ په صبح کې نه روان دا خپل وزیر یو په جیل کې دا و چې دا وزیر اعلی غل دی وزیر اعلی و چې ما وزیران غل دی د بد قسمت نه عمران خان چې وزیر اعظم نه جوړ شوی نو دا دنیا ټول غلطه ده دوی مدار چې دې کم سیاست شروع کو د پاکستان په تاریخ کې دا نه شي ویل چې سړی په ذاتی کو مته ور شو تعال احتجاج کې وزیر اعظم نه نو لاشه وزیر اعظم هوس مخې ته وګ احتجاج کول غل نشي ده خو کته د احتجاج سب د انا مسله دي جوړ کین دا ډیر غلط غو دا غلط یو ټرین روان شو
په 2014 کال کې هم پاکستان تحریک انصاف د نواز شریف حکومت پر ضد په اسلام آباد کې څلور میاشتې درنه ورکړې و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو ته د کرکټ حال هم درکو چې همدا شیبه په ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ 500 اورونو لوبه روانه ده بنگلاديش ټاس ګټلې لومړی دوی بیټنګ کو 500 اور لوبه پوره کړه دوی ټول 215 رنزونه جوړ کړه افغانستان به 216 رنزونه جوړی نو هله بدلو بګټي نن د قبایلی سیمې مشرانو او ملکانو یوې ډلې فاټا ګرینډ الاینس د پېښور په بغیناران کې د یوې جرګې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو مخالفت وکړ او دوی وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي بلکې دوی د پښتنو لپاره دوه صوبې غواړي او قبایلو ته د هم خپله صوبه یا آزاد کونسل ورکړل شي دوی وویل چې د قبایلو آزاد حیثیت دې په خپل ځای وساتل شي له پېښور زموږ همکار فرحات شینواری رپورټ لري
د اتوار پورز د قبایلی مشرانو یوې ډلې فاټا ګرینډ الاینس د پېښور په باغیناران کې یوه جرګه وکړه او دوی وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې د سفارشاتو سره اتفاق نه کوي او دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي قبایل خپل آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي په دې جرګه کې شریک یو قبایلی مشر او د پارلیمان پخوانی غړي حمید الله جان پردي مشال ریډیو ته وویل
سترہ میم کے سکے د کشر مشر قبائل پخوا خبے کے دا تا سر چ پے اسمبلو کے ناستی تاسو واور دل پغونډه کې چې دا مینډیټ دی سره نشتا پښتونخوا زمونږ خپل صوبدا مونږ غواړو چې پښتونو دو صوبي اما شي کمزورې دي ته 74000 سکوير کیلومتر ګوري هغه په 98 ارب روپے باندې زکبایل 27000 سکوير کیلومتر هم ما ته اوس په ان اف سی کې چې سل ارب را کی زدا غنه معاشي زیات خوشاله کېګم مرات تي زما مدنيات تي زما پرواج کې هغه د قومونو یې صحیح د دپلاندې صوبې مرچ کولو کې هغه د سټیټ یې سچی قبایل ته نقصان دي د په حص کې مد باندې په صوبې کې مرچ کې دل رد کړی دي او یو طبقه یې نه مني
یو بل مشر ملک خان مرجان وزیر زیاته کړه
ز قبایل چې څه پیره مو سره جرګانه وی شوې ز په مطمئن نو هغه پیره مو کاډه او کلی کلی ثاني وی راسه دلیه مو علاقې ابو ده نوی مو خوارو زار خلک خپل رنگ کری را جوړ کړی نوی هغه واخ پیره ز د اصلاحات یو عمل نه منو میر تشخص غوري خپل متداول فوري تور باندې په هنګامي بنیاد باندې یو کونسل رو کو
قبایلی مشران او ملکان په خیبر پختونخوا صوبه کې د زمکی دو مخالفت کوي خو بیا د فاټا پارلیمان غړی د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غوښتنه کوي چې موجوده اف سی آر نظام دی ختم کړی شي او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي دوی د موجوده د اصلاحاتو د عمل ستاینه کوي په دې ورستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه خپل سفارشات د پاکستان وزیر اعظم او پارلیمان ته وړاندې کړي دي او دغه سفارش پکې غوره ګرځول شوی چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کړای شي فرحات شینوار مشال ریډیو په خبر
بیا هم د قبایلی سیمو په اړه رپورټ لرو په ورګزو کې میش ځای خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی سره د په تګ را تک کې نرمي وکړي شي ځای خلکو د وینا لمخې په سیمه کې د ټرافیک په تګ را تک د شپې په وخت بندیز وي ځای خلک وایي په چیک پوسټونو او سیمې ته د ننوتو پر وخت امنیتي ځواکونو لخوا د دغه بندیزونو لامل دوی د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي په دې رپورت کې د چارواکو ځواب موري چې دوی ولې دومره بندیزونه لګولې دی رپورت ته تارک اورګزی نورو
دا ورغزو ځای خلکو په خبره په چمنجنا پوسټي د سیمې مرکزی لار د سهار لاوو تر مازیګر 5 بجو پورې د ټرافیک لپاره کولاوي خود شپې په محل چاته هم اجازه نه ورکول کیږي چې په دغه لار تګ راتګ وکړي د فیروز خیلو نور قدیم مشال لډیو ته وای چې د دوی سره د پتګ راتګ کې نرمي وکړل شي
هم اکثر دي کې سټوډنټان وی نور بیماران وی چې نور د ملزم خلک کنه وته د رستو ځای په تم خپل کار ته نشي
معلومات تر مخاله کوهاټه تر ډبوري پرتلون کې مرکزی لار د چمنجنا نه علاوه دارا خاو بزورد مشتی میلا گوین سنگڑا او پیوش مرنور زایونو کی امنیتی پوسته جوړ کړل شوی دی زای مشر ملک حبیب نور اور اگزه مشال لډیو توای په کامی کا چیل امنیتی چارواکو غختل دا چې په چیک پوسټو د زای خلکو د ستونزو خیال وساتل شي خلا هم ورته پاملرنه نه ده شوی
دی متعلق بلر دی وجرګا او شوا بیا غی جرګی کې یو 20 رکنی کمیټی جوړا شوا غا سیکټر کمانډر سره مو ملو شو هغه ته ستونزې تکلیفونه دی غا مور ته وخیلو سیکټر کمانډر مو ته د دې شی بالکل دا باور راکو ستاسو سره به هیڅ قسم زیاته نه کیږي او صرف د تاسو تعاون متضررات دي نو دي کې صرف تاسو لاس یا پنځله فرزه بو دا تر لوکي به تکلیف نور به ان شاء الله تاسو سره بالکل نرمي کیږي
د کامی سیملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال لډو دوای په سیمه کې د وسلوالو د تګ را تګ مخان استول لپاره ضروری دي چې د سیمې امنیت سخت وساتل شي
د جنگ ماحول کې ظاهر خبره ده طاقت حکومت ده ټوټل فورس خالي فورسز صحاوی او فورسز حکومت ده روخ پل پروګرام دی او خپل غوی خبره بالکل صحیح ده دی پوجي خلکو ته ډیر غټ تکلیف ته نه خدای دوه کی ته متا علاقو ته زر امر راشي ته
پاورگزو کې لاتیرو 15 کالو راهیسې د سیمې امنیت برقرار ساتل د پوز او ملشی ځواکونو ذمہداری ده هلتا په 2013 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شوې دي چې لا هم دوام لري تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
د تیرې جمعې په ورځ په امبار کې شوې ځانمرګي برید کې د دغه سیمې د کرکټ او نورو لوبو ډیری لوبغاړي وژل شوې دي سید امان الله نومي یو ځوان وایي چې هغه د کرکټ سیالۍ جوړې کړې وي خو په نیمایي کې دغه سیالۍ پاتې شو ځکه چې یو شمېر لوبغاړي یې ځانمرګي برید کې د تل لپاره مړه شول دوی وایي چې ممکنه نه ده د پایوخان کلي ماشومان په کلونو کې د لوبو کولو جوګه شي شهنواز ترکزی له دغه کلي نه رپورټ لري
د خاري دري انبار محمود جنسي وسیدون کې ځوان سید امان الله وای چې هغه د کرکټ لوب سیالي جوړې کړې وي ولې د تیر جمعه د ورځ 14 د هغوی د کرکټ یو شمیر لوبغاړي ووجل
ټورنمنت کې کم دا غوټي مو دوه درې کسان پکې دا ټیم کسان بس هغه ټیم نه چار سنیم غړي پاتې موږ ټورنمنت هم نیم غړي پاتې موږ چې کم ارمان نو تا ته کم هغه زو خو چې کم پولو کې مو لوب کوه کم خړې خاورې دی ولله چې ار ورځ موږ یو جوړه کپړې بدلولې او پدې کم چې کم د موږ د طالبان نه پریدي
د رواني میاشتې په شپاره سم نشته د پای خان کلی د مات دننه ځانمرګي 14 کې شپږ ډیر شتنن چې یو پکې شپې ته کلن وو ولې نور ټول یا خو ځوانانو او یا ماشومان وژل شوی وو په دغه ځوانانو کې د سرکاري چارواکو په وینا یو ډیر شنور زخمیان شوی هم وو په دې زخمیانو کې ولس کلن نثار الله هم شامل وو
دغه نمخ کې مونږ کرکټ نه رالو ټوټه موټه مخړو بس او د سونو موکړه جمعه تراړو به د شانه دي سو شو
کوم ملګری دې پکې ډیر یادېږي کنو
به زما تروزم محمد زیب نو می هغه راته ډیر یادې بس دغه کرکټ بم کاو نور تل څه زه خو نشته چې نور سلو بم وو هغه په سر ډیر سخه په مل تاسپټال ګم مال ماو بس چې زه غوي سره ملاقات وکم لیکن چانس نه ملاوي دا سلور پنځه ملګری هو خپل سبق نه مې مزدوري نه کوم بس غوا مال غیا دا غره وړم
د مشال رادیو سره د خبرو په وخت سید امان الله په جوړغونی اواز کې ول چې هغه ته وجل شوی او ملګرو زین خبري او د هغوی د لاسو نخي ډیر تکلیف ور کوي
د بیټون چې کم ځال ته پراتی را لور سپیکر هم چې کم ځال ته پروت دی بس هغه سره ته ګور ټورنمنت وا کم چې پکې شهیدان شو چې کم پاتې دې خبر نه ټورنمنت خو دې وران شو ایس خبر نه راو مونږ د سیم وران کړ هغه چې کم شهیدان شو هغه به مونږ سره تل مونږ سره بیلوب کوله اوس چې مونږ بیٹ رخل مونږ ته غوی حیا دیږي
د انبار په ګړ تحصیل کې د سرکار لخوا د لوب کوم میدان خو نشته نو ځوانان په بارني خورونو په للمو او د جنازو په میدانونو کې لوبي کوي ولی سید امان الله وای چې تر کلونو پورې ممکن نه ده چې څوک خلوب غاړي د هغوی په سیمه کې پیدا شي او دا ځکه چې کوم ماشومان د 14 بچوي نو د هغوی عمرونه یا هو اته کلونه دي او یا نه شانواز ترغزی مشال ریډیو انبار
لډیرو حالو زله ورسته پرون په خبر کې د دیوانی په نامه د هغه نرخزي جنازه وشو چې د ایډز ناروغي لواجی مړ شوی د بشري حقوقو فعالانو او نرخزيانو ویلي چې مولایان د غلو قاتلینو جنازي خو کوي خو د بیګونه نرخزيانو نه کوي دی وايي خلک یې لنسا او ګډه خوند اخلي خو د ژوند په نور وړخونو کې ورسره تعصب او کرکه پالي ل په خبر غلام غوس رپورت لري چې د جنازي په تکبیر پیلېږي
د دیوانی پنوم د مرشوی تن د جنازې د منځ د پیښور د جیټی روډ سره سلمہ ادا کړی شو د دیوانی پنوم د تن د ایډز د ناروغي لوجی مړ شو او د مړینی مراسم د نرخزیانو د ایتیادی د مشری پرزانی پکور کی ترسره شو
د دې ټیسټ کړو نو اچ آی وی چې کوم هغه دی سبحان هغه کړو نو هغه پوره دنیا کې هغه مشهور کښې د دیوانی ارز دی دیوانی ارز دی د خپل مرګرو کوم چې د دې سیلیانې وي یا ګروګانو یا مشرانو یا کوم چې د دې لکه چانه والو هغه ټولو دا لکه هغه کا لرکا
پرزانه زیاتوی د دې نرخزي د جنازې لپاره د مولا په لټولو کې د سختو ستونزو سره مخ وو او کوم یو مولا د دې د جنازې لپاره نه تیارېدلو
قبرې مو شو او کفن دفنې مو شو خو د سار نړم یو چې کم زمونږ مولیانو هغه دې نه پیدا کیږي مولا هم دغه وای چې زنه کومه کم چې علي شاله جنازه کړې و نو هغه پورې خلک انختی دي خلک ورپورې خان دي چې ته د اجلاګانو مولای نو زه بار بار دا وایم چې دې بیا د ستخور جنازه ولې کې یاد شرابی جنازه ولې کې ته قاتل جنازه ولې کې مو خو د دنیا په مخ کې لګیا یو خپل غړې د کو او هغه خو جرم کوي نه راغی جنازه جیز دي زمون جنازه ناجیز دي
خو بیا روستو د یحیی جان په نوم یو تبلیغي د دغه نرخزي د جنازه مونسته ورمخ کې شو یحیی جان په دغه محل مشال ریډیو توایي
تمام انسانانو سره محبت کو د انسانيت په وجا د په هر مسلمان باندې فرض دي چې د بار چا سره مینه محبت کوي او دې سره به مونږ دړنه محبت کوو ځکه چې مونږ هم ناراضو او تاسو هم ناراضه دا غریبانان له خو الله بل نبی نه را لګي کړه د دې وجې دې سره محبت کول د دې پیغام خاده کې شراکت کول دې ځان ته نږدې کول الله د رضا لپاره چې دین د جهنم نه بچ مونږ هم د جهنم نه بچو
د نرخزیانو د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم مشر قمر نسیم وایي نرخزیان د پیدایش نه تر مرګ پورې د امتیازي سلوک سره مخ وي.
که علی شاه ژوندی وو او که د دیوانی ژوندی وو نو هغه بیا نه وته په اسپیتالونو کې ځای ملاویږي، نه وته علاجونه ملاویږي، او نه وته توجه او محبت ملاویږي، نه د خپل وړل خو نه د پردو دړه. خو مونږ به دې جنازې ته په یو ښه نظر ځکه ګورو چې خلک رالل، او بیا د تبلیغي جماعت چې کم علما او کم زمونږ ملګري وو هغه مونږ دغه ډیر زیات شکر گزارو چې هغه راغه نور ملګري راغستل او سره عام نماز جنازه هغه وکړه.
په سړک د دیوانی د دې جنازې نه وړاندې د وجل شوی نرخزی علیشا جنازه په یو کور کې د ننه ادا کړې شوې و، او د دې دوو جنازو نه وړاندې به نرخزیان د شپې په پټه خاورو ته سپارل کېدل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
همدا شیبه په پیښور کې د ماخم 5 بجې شوې دي. اسرار عالم مندل ته په سټوډیو کې را سره دي تاسو ته د دې مهال وروستي مهم خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان طالبانو خانسر ډلې د خپل یو مهم مشر او ویاند اعظم طارق وجل کېدل تایید کړي. د زیشان په نامه د یاد ډلې یو غړي لږ شیبه وړاندې مشال ډو ته د خپل دغه مشر د وجنې تصدیق وکړ. بل خبرې رسمي خان کې د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خود په شرط نن مشال ډو ته وویل د پکتیکا په لمن سیمه کې بیګاش په د افغان برني ځواکونو په ګډ عملیاتو کې د خانسر سجنا ډلې یو ویاند اعظم طارق وجل شوی. افغانستان کې د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو په ډیړه سند ویلي. د بلوچستان وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید په اړه صوبایي حکومتي کمیشن رد کړ. د حکومت پر ضد یې په ټول ملک کې د احتجاج پیلولو دړکه کړې. د بلوچستان بار کونسل د های کورټ وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجي نن په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د عدالتي کمیشن په جوړولو سره غواړي د کوټې د ځانمرګي برید پلټنې وځنډوي. په کوټه کې د 8 اگست په ځانګړي بیت کې د سبا نشپېته وکیلانو په ګډون 3 کسان وژل شوي وو. د هند وزیر اعظم پرون په پاکستان تور پورې کړ چې د ترګرې په خورولو سره د ایشیا د بې ثباته کولو هڅې کوي. نریندر مودي هوډ څرګند کړ چې په نړیواله کچه د پاکستان یوازې کولو لپاره کار کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د هندي وزیر اعظم دغه تورونه بې اساسه بللي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپور نردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 1.5 سلامتي پوستې وسلوالو طالبانو ته پرېښي دي. دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد ردمنیش نن مشال ډو ته ویلي. او اخري خبر د کرکټ د مهال په بنگلاديش کې د کوربا هیواد او افغانستان ترمنځ په روان یو ورځني کرکټ میچ کې بنگلاديش افغان لوبډلې ته د میچ ګټلو لپاره د 2.6 رنزونو هدف ورکړو. نن بنگلاديش ټاس وګټو لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه.
دا خبرونه لاندیز مو د اسرار العالم مومن اورید. اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، ځنې پکې د افغانستان، ځنې د نړۍ او ځنې هم د پښتونخوانه. خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پایل له کورنیو رسپانو زموږ همکار سراج زهیر د پاکستاني رسپانو پاڼې ډولې تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستاني رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن ایکسپریس روس پڼه خپل ادریه کې وای د پاکستان او هندستان ترمنځ پروان ته تریخوال کې الن سات سکمې په نظر ناراضي او پنړیوال کچ هم دا موضوع د بحث لاندې ده. د دې صورتحال په اړه د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف وینا ده چې د پاکستان پوز د هر قسمه غیر ملکی خطرو سره د مبارزې لپاره پوره پوره توان لري. د ادارې په وینا اوس دنیا بدل ده او لسونه د جنگ په ځای امن خوخوی او معاشی پرمختګ غواړي. نو باید چې نړۍ په دې معاملہ کې خپل کردار ولوبوي چې د دوو ایټمی قوتونو ترمنځ تاوتریخواله دې حتی پریک نګدي چې جنگ شروع کړي، ځکه چې د جنگ لوجبا په دې منطقه کې حالات ډیر خراب شي او لسونه هم د جنگونو توان نه لري. ادریا اخر کې وای پکار د چې موجوده صورتحال کې وزیر اعظم نواز شریف زر تر زر خپل ملک ته راشي او په دې معاملہ ټول ګوندی زغونډه راو او هغه پارٹی هم راو غواړي چې په پارلیمان کې نمائندگی نه کوي. ځکه چې دا د ملک د بقا معامله ده. په دې د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او روس په جنگي مشکونو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، د روس او پاکستان د پوځونو ترمنځ د جنگي مشکونو پیل په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات خراب شوي. د پاکستان او روس ترمنځ دفاعي تعلقات مخ په وړاندې روان دي. ادریا اخري کې وایي باید چې په موجوده حالاتو کې پاکستان خپل دفاعي او معاشي تعلقات له نړۍ سره خکړي، ځکه چې په نړۍ کې هغه ملکونه کامیاب دي چې د نورو ملکونو سره دفاعي، معاشي او سیاسي تعلقات مضبوط وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
سم نړیوالو رسنیو ته کتنه کو، د نیشن ورځپاڼه لیکي کې یو خو په پاکستان کې د سولوالو د پټن ځایونو خبرونه مخې ته راځي، نو بلخوا د دغه هیواد حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود د افغان کډوالو په زور وستلو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره بیا وایي کسم سخت کال اروپا ته د تیر کال په نسبت په کم شمیر کې کډوال داخل شوي دي، خو باید چې ریاستونه د کډوالو د مخنیوي لپاره د بنیادي ضرورتونو په برخه کې ګامونه پورته کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې دته انیس اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د خپلو مرکزونو په کارولو سره افغان طالبان دا مهال د افغان دولت او خلکو پر ضد جنګیږي. مقاله لیکي د افغان طالبانو د کویټي شورا یو سرګند حقیقت دی او پاکستان اوس نور په هغه پوزیشن کې نه دی پاتې چې له دې خبرو انکار وکړي. د مقالې په خبره له شمالي وزیرستان څخه کوسي کورمې او تل ته د راتللو وروستو حقاني شبکه د افغانستان د پکتیا او پکتیکا ولایتونو ځینو سیمو نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې دا شان په پاکستان کې له خپلو مرکزونو سره نږدې د ځان لپاره یوه آزاد سیمه جوړه کړي. مقالې لیکي بلخوا په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومت په زوره د افغان کډوالو له هېواده وستلو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. مقالې لیکي دا ټول حالات نه یوازې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، بلکې د دې له وجې عام افغانان هم د پاکستان خلاف شوي دي. رسپانه لیکي د افغانستان پړه د پاکستان اوسنۍ پالیسۍ ته د مهمو ریاستي ادارو لکه پارلیمان او وفاقي او صوبایي حکومتونو تایید حاصل نه دی، او په دې لړ کې په مختلفو موکو په سینټ کې پردې نیوکې شوې دي، خو د دې هواد ریاست چې دا شان پالیسۍ عملي کوي زیات اندېښمن نه ښکاري. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په یو ریپورت کې ویلي سخت کال د 300,000 څخه زیات کډوالو پناه غوښتونکي د میډیټرینین سمندرګي لارې تیر شوي دي. د کډوالو د شمیرې د 2015 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د رجسټرډ شوو 500,000 نه کمې دي، خو په 2014 کال کې اروپا ته د راتلونکو د 2,14,450 کډوالو په نسبت زیاتې دي. یونان ته په راتلونکو کډوالو کې زیاتره د شام او بیا د افغانستان او عراق دي. په کډوالو کې د شام هغه 78% او د افغانستان هغه 65% دي. دغه سی بیا په لویه شمیره کې د عراق، پاکستان او ایران کډوال هم اروپا ته داخل شوي دي. بلخوا د اټلی له لارې اروپا ته تلونکي کډوال بیا د افریقایي هیوادونو څخه دي. په دې کې 40% د نایجیریا، 12% د ایریټیریا او 8% بیا د ګیمبیا، غانا، سودان او آیوري کوست دي. ملګری ملتونه په خپل رپورټ کې لیکي دا حالات د ریاستونو لخوا په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو د ضرورت څرګندونه کوي. باید ریاستونه د کډوالو د داخلو، دغې د استوګنې، له کورنۍ سره یو ځای کېدل، د زده کوونکو د وظیفو پروګرامونه او دغسې نور مختلفه کارونه وکړي چې دا شان کډوال د خطرناکو لارو په ذریعه د راتللو او د سمګلرانو د کارولو نه خوندي وساتل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په جرمنی کې میشتو افغانانو او نویو رسیدلو افغان کډوالو د جرمنی د هامبورګ په ښار کې د شنبې په ورځ د ولاریون په ترڅ کې د اعتراض بیرغونه پورته کړل. دوی غوښتنه کوله چې افغان کډوال دې له دې هېواد او اروپا څخه بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. زموږ همکارې سهیلا حسرت نظیمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جرمنی د هامبورګ په ښار کې په سلګونو تنو افغان کډوالو د شنبې په ورځ د دوی د ستنولو پر ضد لاریون وکړ. د دغه لاریون د سمنوالو څخه یو تن جاوید دوستان بیګا شپه د ازادۍ راډیو ته په تلیفوني خبرو کې د لاریون مخه لا روښانه کړه. زمونږ اعتراض د هغې هوکړه لیک په خاطر و چې د افغانستان د دولت او جرمني ترمنځ لاسلیک شوی او یا به لاسلیک شي. د دغه لاریون مخه له دغه هوکړه لیک او د افغان کډوالو له ستنولو سره د مخالفت اعلان و. دوستان وویل د هغو امارو له مخې چې پولیسو دوی ته ورکړي په دې لاریون کې 1200 تنو برخه اخیستې وه. د جرمنی له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د ده په وینا له تبعیز ډک چلند ونه کړي. زمونږ خبره دا ده چې په خپله خوښه هیڅ ستنېدنه نشته او هیڅ افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. هر هغه هوکړه لیک او پریکړه لیک چې د افغانستان دولت او جرمني او یا نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ وشي موږ یې نه منو او پر ضد یې درېږو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې له اروپا نه د افغان کډوالو د راستنیدو په باب د اروپایي ټولنې سره په یوه ګډ سند کار کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ میاخیل د سمبلې په اتمه ویلي و چې دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي.
دا سند هنوز نهایی نشده و ما روی دې سند کار
دی. وایي دغه سند تر اوسه ورسته شوی نه دی او موږ له جرمني، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناستې له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي.
د افغانستان په باب د بروکسل غونډه به د اکتوبر د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړه شي. په دې ترڅ کې د اتریش په پلازمینه د ویانا په ښار کې په اروپا کې د کډوالو د بحران په باب د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډه پرون په غیر رسمي ډول جوړه شوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل وروسته له غونډې خبریالانو ته وویل د دوی اصلي موخه اروپا ته په غیر قانوني ډول د کډوالو د بهیر درول دي. د جرمني د ډي پي ا خبري اژانس د خبر له مخې دی ویلي دي د هغو کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه باید پیاوړي شي چې پناه غوښتنه یې نه منل کیږي. میرکل دغه راز خبریالانو ته ویلي له درېمو هیوادونو سره د توافق لاسته راوړل په تیره د افریقا د شمال له هیوادونو او دغه راز له افغانستان او پاکستان سره اړین دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو. د پاکستان زنو سیاسي ګوندونو د روسي او پاکستان ترمنځ له تیرې ورځې راهیسې پیل شوی ګډ پوځي تمرینونو هرکلی کړی خو عوامي نشنل ګنوای په پوځي مرستو ولاړې دغه اړیکې به تلپاتې او د ولس په ګټه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او هندوستان حکومتونو له پاکستان سره اړیکې پر دې خرابې شوې چې د دواړو هیوادونو تور لګوي. پاکستان د دوی خلاف د وسلوالو ملاتړ کوي. بلخوا امریکې هم په پاکستان غږ کړی چې پر خپله خاوره د وسلوالو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي. د پاکستان او روس ترمنځ د روان پوځي مشقونو او ملګرتیا په اړه زموږ همکار اسرالله مومن له ځینو سیاسي ګوندونو سره خبرې کړي چې پکې هغه هم شامل دي چې په تیرو وختونو کې د روس مخالفت کوي.
د پاکستان جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د پاکستان او روس ترمنځ د دوستۍ په نامه پوځي مشقونه یو ښه ګام ګڼي. خدا خبره مني چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد په پاکستان کې د شوی پروپاګاندا له کبله پاکستانیان روس ته په خستر غنه ګوري او هغوی کمیونیست او بيدینه ګڼي. د دې ګوند د خیبر پختونخوا ویان مولانا عبدالجلیل جان وای وس پاکستان د یوازیتوب پر لور روان دی. نو په کار دا چې پاکستانی ولس دا خبرې هیر کړي چې روسان کافران دي. نو موړ وای ک وخت راغې نو دوی به بیا د کمیونیزم پر ضد ودرېږي خو وس وخت د دې خبرو نه دی.
او په روس سره موږ دښمنی جوړ کو چین سره دښمنی جوړ کو ورته موږ وای چې دا سیکولر دی دا سوشلست دی دا پرنګې دی دا پرنګې دی. نو دا یو ځانته یو خبره ده کله چې دغه وخت راځي چې د سیکولرزم خلاف خبرې نه موږ به تاوال شته چته د سوشلزم د کپټالزم خلاف خبر راځي موږ به आवाज وکړو. لیکن دی وخت د ملک دفاع خبره ده د ملک د سلامتی خبره ده د ملک سلام د ملک سلامتی لپاره
زما دشمن راځي ما سره ودیږي نزه باغته خیرنتم کو.
د پاکستان جماعت اسلامي ګوند یو مشر پروفیسر ابراهیم بیاوی لا هم د دوی ګوند پریکړه نه ده کړې چې د روس او پاکستان ترمنځ د دې نوې دوستۍ ملاتړ یا مخالفت وکړي. خو نوموړی وایي دوی په 1980 لسیزه کې د روس مخالفت ځکه کاوه چې دې هیواد هغه وخت د توسعه بسندۍ پالیسي درلوده، پر افغانستان یې یرغل کړی وو او غوښتل یې چې پر نورو هیوادونو هم قبضه وکړي. خو د په خبره روس اوس دغه تګلاره بدله کړې.
هغه چې روس کم کمونیستي یرغل وو په هغه باندې جماعت اسلامي موقف څرګنده وو، د دې نوعیت او د هغې نوعیت بیخي بدل دی. هغه شان موقف چې هغه روسي کومه توسعه پسندي دی و په هغې باندې کوم موقف هغه موقف بهر له جماعت اسلامي نه وي.
خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر د پاکستان په یادو مذهبي سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د خپلو شخصي ګټو لپاره یې تل د خپل ولس په ذهنونو کې د نورو قانونو او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو پر ضد نفرت پیدا کړی. د دې په خبره د روس پر ضد په تیرو وختونو کې د نفرت پروپاګاندا وا او که اوس د پاکستان او روس ترمنځ پوځي مشقونه دي، هیڅ کله په کې د ولس خیال نه دی ساتل شوی. بشرا ګوهر وایي دا به ډېره خوشاله وي که چیرې د روس او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون پر ځای ولسی تړون شوی وي او د دواړو هیوادونو ولسونه یو بل ته رانږدې شوی وي.
کله چې روس افغانستان ته راغی نو پاکستان په لاسپوسی یا پراکسی جګړه کې ورداخل شو او د دغه فیصلې له کبله پاکستان او افغانستان دواړه اوس په اور کې ولاړ دي. زه خو دې ته داسې ګورم چې پاکستان د یوازیتوب په لور تللې دی او اوس په امنیتي توګه له دې د ځان راوستو د خپل امنیتي ضرورتونو پوره کولو لپاره له روس سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي. خو زما په خیال په پوځي مرستو ولاړې د اړیکې به تلپاتې نه وي. پاکستان لا د یوازیتوب نه د رابطو یوازنۍ لار دا ده چې خپلې امنیتي او بهرنیو چارو پالیسۍ سمې کړي.
د پاکستانی پوز د اما اړیکو دفتر وای چې د روس او پاکستان ترمنځ د دوستۍ په نامه پوزي مشخونه به د اکتوبر تر 30 منټې پورې دوام لري. د پوزي مشخونه پر داسې وخت تر سره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخواله زیات شوي.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي هغه وازی چې ګوندې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی ناسم دي. عبدالله عبدالله د یک شمې په ورځ د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې پارک کې ویل چې دا حکومت خلکو د رایو پر اساس راغلی خپل کار ته به دوام ورکوي. خو د حکومت یو شمېر مخالفې سیاسي ډلې ټینګار کوي چې د لویې جرګې له لارې باید د ملي وحدت د حکومت برخلیک څرګند شي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار نسیم شفق راپور ته.
که څه هم ځینې سیاسي کړۍ او سیرې له څه مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی، خو اجرایه رئیس دا ډول څرګندونې ناسمې او خوب بولي. عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه او ولسمشر غنی هم پکې حضور درلود وویل چې د حکومت د خلکو د رایو پر اساس د یوې دورې لپاره رامنځته شوی دی. دی وایي د اوازه چې ګوندې وخت پوره شوی د هیڅ شي وخت نه دی پوره شوی. دا چې وایي دوی د ولاړ شي او یو نوی شی دی راشي لومړی خدای خوب دی. کله چې د خلکو رای او اراده موجوده وي د خدای په مرسته د ازبا په حالت کې د خلکو زور د خدای زور دی. دا یو خوب دی چې دوی دا خبرې کوي. په کوم مشروعیت او کوم اساس دا به پر خپل ځای پرېږدو دا کوم ځای ته نه رسیږي. عبدالله دا مني چې په تیرو دوو کلونو کې ستونزې وي او کارونه هغه شان چې لازم و نه دي ترسره شوي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت د پاموړ کارونه هم تر سره کړي. دای د بیلګې په توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټاپی یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو پروژه او د انرژي په برخه کې زینو ملي او سیمایزو پروژو ته اشاره کوي چې کارونه پیل شوي دي. همداراز د سرک جوړونې او ترانزیت په حق له شوي تړونونه او کارونه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اقدامات او داسې نور له مهمو لاسترړونو څخه بولی. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لسه مودې راهیسې ځینې سیاسي کړۍ او سیریوي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پای ته رسیدلی او نور نشي کولای چې په غیر مشروع ډول خپل کار ته دوام ورکړي. د انور الحق هدی په مشرۍ نوې ملي جبهه چې د حکومت له مهمو مخالفو سیاسي ډلو څخه د ویلي چې د ملي وحدت حکومت نامشروع دی او باید د جمهوري ریاست انتخابات مخکې له وخته ترسره شي. د حراست او ثبات شورا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لوی جرګې درابللو او د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په حق له ملي وحدت حکومت په ناغیړي تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نه منونکي پیغامونه لري. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې لا هم وخت شته او باید لویه جرګه راوبلل شي.
میکانیزم وجود داره،
دی وی میکانیزم شته او کوم پلمی چکیږي دا به هم جواب عمومي. لا هم وخت شته او په دې ریازنی کیږي چې باید د لوی جرګې جوړولو ته یو کمیسیون وټاکل شي. عبد الله تر دې وړاندې هم د دې ډول سرګندونو په جواب کې ویلي چې دوی د لوی جرګې رابللو ته ژمن دي، خو ویلي دي چې ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی او که په دې اړه څوک پوښتنه لري سیاسي توافقنامه دی ولولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری هم تر دې وړاندې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی، خو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د سیاسي توافقنامې پر اساس باید په 2 کلونو کې د لوی جرګې لارې د اجرایه ریاست د پوسټ برخلیک معلوم شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې دې ولې زیاتې دي
هر طرح کر بدرنګ زکه دا چې داغه مين له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د قبایلی سیمو د کالجونو د استادانو د بایکاټ لواجې د زرګونو زده کوونکو پر تعلیم بد اغیزه شوې ده، خو دغه استادان وایي د دې ذمہوار حکومت ده. د دوی په خبره یو کال وشو چې تنخواه نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه له درس ورکولو څخه انکار کړی دی. عدالت هم د دغه استادانو په حق کې فیصله کړې، خو حکومت لا تر اوسه د 213 استادانو تنخواه نه ده ورکړې. تفصیل یې د غلام غوث نور.
د قبایلی سیمو په کالرونو کې کارکونکو 213 اډهاک لیکچرارانو کاربندیز پیل کړی دی او دوی وایي تر څو چې دوی ته د تیر یو کال میاشتنۍ تنخواګانی نوی ورکړې شوی، تر هغه به دوی په کالرونو کې نه حاضرېږي. یو لیکچرر ناصر علي د لړکی وایي
هغه پوری بر کلاسو به کافی چې څو پوری ګورنمنت د مو کومه جایزه مطالبه ده یو کال نه بند تنخواګانی ریلیز نه کړي. یارمونه مخکې هم د سی پرېسیډنت موجودی چې الهاق باندې خان کې غستی دی په 2 کالو یا 3 کالو پسې ګورنمنت هغه پرمننت کړی دی، خو مو 15 کاله پر کېږي مو څا او سپورې دوی کومه واده کړی و د پرمننت چې هغه اوس پورې دوی تر سره نه دی رسولي. زمون ټول نه غټه ګناه ده چې مو د پارٹی خلک یو او ټرایبل او بچو ته د سبق خیو.
د قبایلی سیمو د دغه اډهاق لیکچرانو د تنظیم مشر افسر خان وایي پیښور های کورټ هم د پښتونخوا صوبې د تعلیم او د فاټا سیکرټریټ د تعلیم چارواکو ته امر ورکړی دی چې د اډهاق لیکچرانو ته د تیر یو کال تنخواګانی ورکړل شي، خو چارواکي د عدالت دغه امر هم نه عملي کوي.
2011 کې زمونږ اپاینټمنټ شوې ده، هر کال مونږ لکه چیف سیکرټری چې کوم د کی پی کی هغه به مونږ اکسټنشن راکو. ستمبر 2015 کې زمونږ کله اکسټنشن چې ایکسپایر شو، نو اکسټنشن د پر فایل راغلو خو هغه اونکو پر اون منله هغه خلاف مونږ لاړو کوټا کوټ او تاپا 29 جون باندې اړه وکړو سیکرټری هایر ایجوکیشن تا ایس ایس فاټا تا ډایریکټر فاټا تا او چیف سیکرټری کی پی کی تا چې تاسو دې سیوریز فورن ریلیز کې د کم اختر نمخ کې هغه مونږ دی کنسرن چې کسانو ته ورسو خو هغې باندې امن درآمد اوسه پورې لا نه دی شوی.
یاد دې وي چې په دې 214 لیکچرانو کې شپږ نوي ښځې استادانې هم شامل دي او په 2011 کې د پښتونخوا د لوړو زده کړو د تعلیم محکمې دوی په عریضي بنیاد برتی کړي وو او بیا یې د قبایلي سیمو کالجونو ته لیږدولي وو، خو د تیر یو کال نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2113،
15,300
او 15,200 کیلو هرتز. د سوات په سیدو شریف عجیب خانه کې د سیلګرۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د لرغونو آثارو ادارې او د اټلي حکومت د لرغونو آثارو د مشن په ګډه یو سیمینار وشو چې په کې لرغون پوهانو برخه واغسته او د لرغونو ځایونو په اړه معلومات وړاندې کړل. له سوات زموږ همکار نیاز احمد خان په ریپورت لري.
د سوات پوهنتون لرغونی آثارو ډپارټمنټ مشر زړور خان د سوات لرغونی آثارو په اړه وویل،
بودیست خلکو لپاره څنګه چې زموږ لپاره کعبه مقدسه ده، د هغه لپاره دا ځمکه مقدسه ده او هر کال به هغه دلته کې د زرګونو سیلانیان اسپیشلی بودیست مونکس چې دي یا د هغو هغه راهبان چې دي هغه دلته کې راتلل. خو کله چې د ملک د دې امن او امان صورتحال خراب شو پاغي وجه باندې دلته کې دا خلکو پراتلو کې ډیر زیات کمې راغله دي.
سیمینار کې شریک د اټلی حکومت لاړه سوات کې د لرغونی آثارو ساتنې مشن یو ماهر میسوم ودالی اویل چې شتمن خلق سیلونه کوي چې ترې ملکونه فائدہ فورته کوي. خلق د نورو سیمو کلچر لیدل غواړي، د دې لپاره تیار دي چې ډیر رقم ورکړي. نو سیلګرۍ صنعت نړیوال صنعت دی او د دنیا لوی صنعت ګڼل شي. د مالدار ملکونو ولس دلته راځي، مقامي ولس ته وده ورکوي او دې سره ترقی راځي. د سوات لرغونی آثارو په اړه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار ویل چې دې څخه پایده نه پورته کیږي.
هټ بندې نه دي شوې د دې سیزن چې دې زمکه چرته دي راغي مقدار سمره دی اوس موجوده سمره دي قبضه ما پیا لګیا دي د سیزن ته نقصان رسي. نو د ټوریزم ډپارټمنټ او د آرکیالوجي ډپارټمنټ ډېر زیات ذمہ داری جوړیږي چې خلکو ته رسایي وکړي او خلک د اهمیت پوه کړي.
د سوات سره تعلق لرونکو د ودانۍ ماهر او لرغونی آثارو ساتنې غړي شوکت شرار وای چې د سوات قیمتي لرغونی آثارو په اړه معلومات ډیر کم دي.
حکومت سره د دې پوره ډاکومنټیشن هم نشتا. دا وطن خو ډک پروت دی. وای چې 40% دا آثار په سوات کې دي. مسله دا ده چې یو خو دې ته هغه اهمیت بلاوشه نه دی. د یو مربوط پلاننګ ضرورت چې باقي د آثار هم وي، د دې وطن چې کوم قدرتي حسن دی دا غې دي هم اهمیتي، د دې زیږی چې خپل کلتور دی دا غې دي هم اهمیتي.
بلخوا د سوات لرغونی آثار محکمې مشر فیض الرحمن وای چې دوی هڅه کوي چې د سوات لرغونی آثار ولسته پډاګه کړي.
زموږ سټوډنټس راځي، څوک راځي موږ ویلکم کوو چې دا پیغام خلکو ته ورسوي، دا خلک دلته روان شي سیل غري.
سیمینار په اخر کې د سیمې سیور سوسایټي، خبريالانو، هوټل سند سره تعلق لرونکو او کومو سیمو کې چې لرغونی آثار دي د هغه ځای اوسیدونکو څخه د لرغونی آثارو څخه فائدہ فورته کولو په اړه تجاویز واغستې شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې شوی و، خو دومره وخت را سره شته چې د نن ورځې وروستۍ مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. اسره له مومن دلته په سټوډیو کې را سره دی، مایک هغه ته سپارم.
د
د پاکستان طالبانو خانسه ډلې د خپل یو مهم مشر او ویان د تاریخ په ځل کې دل تایید کړي. د زیشان په نامه د یاد ډلې یو غړي لږ شیبه وړاندې مشل ډو ته د خپل دغه مشر د وژنې تصدیق وکړ. د دې مخکې په ډېر اسمل خان کې د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي په نوم خود په شرط نن مشل ډو ته ویل د پکتیکا په لمن سیمه کې بېګا شپه د افغان او برني ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د فرانسې سجنا ډلې ویان اعظم طارق وژل شوی. په افغانستان کې د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید په اړه صوبایي حکومتي کمیشن رد کړ او د حکومت پر ضد یې په ټول ملک کې د احتجاج پیلولو دړکه کړې. د بلوچستان بار کونسل د های کورټ وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجي نن په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د درتي کمیشن په جوړولو سره غواړي د کوټې د ځانمرګي برید پلټنې وځنډوي. په کوټه کې د اتم اګست په ځانمرګي برید کې د څه باندې شپېته وکیلانو په ګډون درې اویا کسان وژل شوي وو. د هند وزیر اعظم پرون په پاکستان تور پورې کړ چې د ترګرۍ په خورولو سره د ایشیا د بې ثباته کولو هڅې کوي. نریندر مودی هوډ څرګند کړ چې په نړیواله کچه د پاکستان یوازې کول لپاره کار کوي. بلخو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان دغه تورونه رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې یو نیم سل امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش نن مشال ډو ته وویل چې په هلمند ولایت کې یو اندازه امنیتي پوستې لاس په لاس شوي خو اوس مهال بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسو کې دي. او اخري خبر د کرکټ دا مهال په بنگلاديش کې د افغانستان او کوربا هیواد بنگلاديش ترمنځ پر روان یو ورځنی نړیوال کرکټ میچ کې افغانستان د 2.1 کې 15 رنزونه جوړ کړي دي. یو لوبغاړی هم نه دی اوټ. له دې مخکې بنگلاديش افغان کرکټ لوبډلې ته د میچ ګټلو لپاره د 2.6 رنزونو هدف ورکړو.
له همدې سره دا خبرې غړې او د نن ورځې لپاره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیدې. تاسو که په همدې صفو پاتې شوي د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ، سبا سهار به په 9 بجو ستاسو هر کلیک او په سلام پښتونخوا کې.